د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په کندهار ولایت کې په نشه یي موادو د روغتو کسانو د علاج سلبستریز روغتون بیا رغولای. د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر لیکلی ورس د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی او ورسره لیکلی دی چې دا کار یې د اروپایي ټولنې په ملاتړ ترسره کړی. WHO وایي د روغتونې له هغو کسانو سره چې له احتیاط څخه د خلاصون په حال کې دي د مرستې لپاره جوړ کړی. دې سازمان له مرستندویانو هم مننه کړې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د ناروغیو په علاج او د ذهني روغتیا په برخو کې مرستې کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاکار مولوی عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو منلو ته چمتو دي، خو دوی د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه د ملا هبت الله خودزاده په لاس کې ده. ښاغلي جبار چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره یې خبرې کولې نه دي ویلي چې دا پریکړه به څه وخت وشي. نوموړي ویلي چې د طالبانو مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شي، بند شول، او کله چې د خلاصولو امر وکړي نو په هغه ورځ به خلاص شي. په تیرو دو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو او ورپسې له پوهنتونونو څخه راوګرځولې، خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا بندیز موقتی دی. د افغانستان کرکټ بورډ هندي کرکټر مل پردیپ کومار میواده د هیواد د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي په توګه ټاکلی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویلي چې میواده په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کم ته رسېدلی څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میواده د روزونکي په توګه ډېره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنې د لوبډلو، د سنگ لوبډلې او د جمو او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزونکی پاتې شوی. په منځني ختیځ کې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ میشتو سمندري ځواکونو هغو کښتیو ته چې له هرمز تنګې څخه تیریږي خبرداری ورکړی چې د ایران له سمندري اوبو تر وسې لرې سفر وکړي څو د ایران لخوا ولجنه شي. دې ته ورته خبرداری د روان کال په پیل کې هرمز تنګې ته نږدې د دوو ټانکرونو له ولجه کېدو مخکې هم ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران هغې احتمالي معاملې ته نږدې شوي چې له مخې به یې د $2 میلیارد په ارزښت د ایران شتمنۍ د 5 ایراني ولسل امریکایي بندیانو د خوشی کولو په بدل کې آزاد شي. پرونی خبرداري خي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ په سمندر کې کړکې چلا هم پر ځای پاتې دی. او د افریقای دولتونو اقتصادي ټولنه په پام کې لري چې نایجیر ته پارلماني کمیټه واستوي تو د کودتا له پوځي مشرانو سره وګوري. دا خبر د پارلمان یو ویان پرون رسنیو ته ورکړ. د نایجیر پوځ تیره میاشت ولسمشر محمد بازوم بندي کړ او قدرت په خپل لاس کې واخیست چې دا کار یې نړیوالو قدرتونو وغانده او د پوځي اقدام ګواښي وکړ. خو دوی په عین حال کې وویل چې غواړي روان کړکېچ له سوله ییزې لارې حل شي. د نایجیر نویو پوځي واکمنو له دې مخکې د افریقایي دولتونو د ټولنې امریکا او نورو هیوادونو هڅې رد کړې چې ورسره د افریقا په ساحل سیمه کې د دې کړکېچ د پراخېدو احتمال زیات شوی. رنو اوریدونکو اوس هم د لوبو له میدان خبرونه
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کوم. هلمن يم چې ټول برک روغ یاست. زه بختيار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوري. د دې ونی د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابل لوبو په تړاو ریپورتونه، خبرونه او معلومات وړاندې کوو. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هند کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې هم ښې لوبې کړې دي. افغان تکواندو کار روحلا نکپا د نیوزیلند د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکی ټاکل شوی دی. د ښځینه فوټبال نړیوال جام له ترسره شویو راتلونکو سیالیو مو هم خبرو. په دې خبرونه کې به پر دې مسایلو سربیره ګڼ نور خبرونه او رپورټونه هم درته وړاندې شي. د خبرونه په دویم نیمایي کې مو د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو په تړاو هر اړخیزه مرکه کړې ده چې د خبرونه په ورستۍ برخه کې به خبره شي. را سره پاتې شئ. پیل د پاکستان پر وړاندې د کرکټ راتلونکو سیالیو ته د افغانستان په اعلان شوي لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوي لوبډله کې تر ډېره هغه لوبغاړي شامل دي چې د بنګلادیش پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ولوبېدل. دغه سیالۍ به د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نور په دې رپورټ کې له امید زهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به د اګست میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه نیټه د افغانستان په کوربتوب په سریلانکا هیواد کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم ساپی او وفادار مومن شامل دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی دی لوبډله کې فرید ملک او شاهد کمال د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی چې له لوبډلې سره به سفر کوي. بیا د لوبډلې په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی، ټاکل شویو لوبغاړو د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ډاډ یې څرګند کړی چې ښه پایله به ورکوي. نوموړی زیاتوي،
افغانستان کرکټ بورډ په دغه د ورلد کپ پروسه کې مختلف لوبغاړو ته چانس ورکړی ده او دغه پروسه کې موږ د بنگلاديش سره میچونه وکړل، یو ښه فرصت و د سریلنکا سره میچونه وکړل، یو ښه فرصت و چې تر څو موږ ورلد کپ ته ورسېدو او د کرکټ بورډ نه مننه چې دوی موږ ته یو بهترین بل فرصت د پاکستان سره لوبو کولو چانس راکړو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته یو بهترین پریپریشن سره ولاړ شو او تر څو چې موږ د کمبینیشن باندې نور ښه کار وشي، چې تر څو هغه نیمګړتیاوي وي چې موږ ته موقع پیدا شي تر څو موږ پیغو باندې کار وکړو، کوچز کار پہ وکړي او سره سپورټ سټاف کار پہ وکړي. نو الحمدلله ښه خبره دا ده چې ټول لوبغاړي فټ دي او چمتو دي ته چې دوی د پاکستان سره په سیریز کې برخه واخلي.
د ویرو دا چې کلمړي ځل به دواړه هیوادونه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي او تر دې وړاندې د شل اورځو سیالیو په لومړنۍ لوبلړۍ کې افغانستان دوه د یو پر وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړی روحلا نیکپا د نیوزیلند د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی.
د نیوزیلند هیواد تکواندو ادارې په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې ده. ویلي دي د راتلونکي 2040 زیږدیز کال د المپیک په نړیوالو سیالیو کې به ښاغلی نیکپا د یاد هیواد د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کړي. د یاد ادارې اعلامیه زیاتوي د نیوزیلند د تکواندو لپاره دا مهم خبر دی چې له داسې وړو او غوښتلو منابعو څخه ګټه واخلي. د دوی په وینا چې روحلا نیکپا د نړۍ په کچه یو له پیاوړو لوبغاړو خو او هیلمن دی چې د دوی لوبډلې ته به ښه روزنه ورکړي. ښاغلی نیکپا به د اګست په 19مه نیټه د یاد هیواد له لوبغاړو سره په اوکلینډ ښار کې یو ځای شي او روزنه به یې پیل کړي. روحلا نیکپا د لومړني افغان په توګه د تکواندو په سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ دوه ځل په 2008 او 2012 کلونو کې د المپیک په سیالیو کې د برونزو دوه مډالونه ګټلي وو.
بلاخره پاکستانی حکومت پریکړه وکړه چې د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون کوي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي که څه هم د خپل لوبډلې د امنیت پر تړاو ژورې اندېښنې لري، خو بیا هم دې پایلې ته رسېدلې دي چې لوبډله به یاد ټورنمنټ کې ګډون کوي. دا چې په دې رپورټ کې نورې څه خبرې دي سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د اګست پر 6مه نیټه ویلي که څه هم امنیتي اندېښنې زیاتې دي، ملي لوبډله به یې په 500 نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی پر راتلونکي نړیوال جام کې د خپل ملي لوبډلې د امنیت په تړاو ډېرې اندېښنې لري او زیاتوي چې دا اندېښنې د کرکټ له نړیوالې شورا او هندي کرکټ بورډ سره شریکې کړې دي. د دې وزارت اعلامیه زیاتوي چې باید هندوستان ته د سفر پر مهال د پاکستانی لوبډلې د امنیت په تړاو بشپړ ډاډ ورکړل سي. د کرکټ نړیوالې شورا 500 جام سیالۍ سږ کال په اکتوبر میاشت کې د لسو لوبډلو په ګډون په هندوستان کې پیلېږي چې د هند او پاکستان سیالي به د اکتوبر پر 15مه نیټه په احمد آباد ښار کې پیل سي. له پاکستانه په لومړنیو راپورونو کې ویل سي و چې شایي هغه هیواد په نړیوال جام کې ګډون ونه کړي. دواړه لوبډلې به تر نړیوال جام وړاندې په آسیا جام کې سره مخامخ سي چې په پاکستان کې پیلېږي، خو د دوی سیالي به سریلانکا کې ترسره کیږي. د پاکستان او هندوستان د خرابو اړیکو اغیز اوس مهال پر لوبو هم پریوته دی، خو کرکټ بیا په ځانګړي ډول ډیره صدمه لیدلې ده. د کرکټ نړیوال شورا له ټورنمنټونو پرته دواړه ملکونه هیڅ ډول دوه اړخیزې سیالۍ نه کوي. دغه راز اوس مهال د هندستان کرکټ بورډ او حکومت په خپل سترو سوداګریزو سیالیو آی پی ایل کې هیڅ پاکستانی لوبغاړي لوبڅار روزونکو او تبصره کوونکو ته هم اجازه نه ورکوي. باید وویل سي چې په سژنی نړیوال جام کې به افغانستان هم د دغو هیوادونو په ګډون له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره سیالي ترسره کړي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپل دواړه سیالۍ له چک جمهوریت او موزمبیک هیواد سره مساوي کړي دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویل دي چې یاد سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوې چې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د چک جمهوریت پر وړاندې څلور د څلورو په مقابل کې لوبه برابره کړه. دغه راز په دویم سیالۍ کې چې د اگست په اتمه نیټه له موزمبیک هیواد سره ترسره شوه هم دوه د دوه پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فوټسال ملي لوبډلې تر دې سیالیو د مخه د مرکزي آسیا په سیالیو کې دویم مقام ګټلی و. باید وویل شي چې د فوټسال په تازه اعلان شوې نړیوالې درجه بندۍ کې افغانستان څلور نمرې نور پرمختګ هم کړی دی چې له شپږ شپېتم مقام څخه دوه شپېتم مقام ته رسېدلی دی. د افغانستان د تکواندو اتو لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې د سپینو زرو او برونزو شپږ مډالونه ګټلي دي. یادې سیالۍ په جنوبي کوریا کې د روانې اونۍ په پیل کې ترسره شوې. دغه راز د تکواندو افغان ملي لوبډله به په همدې میاشت کې په نورو نړیوالو سیالیو کې هم برخه واخلي. د دې موضوع په تړاو به بشپړ جزئیات له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې په جنوبي کوریا کې ترسره شوې د شپږو مډالونو په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. په دې سیالیو کې د افغانستان په ولید تکواندو اتو لوبغاړو ګډون کړی وو چې رامینا مینی د لومړی وزن لوبغاړي په خپل لومړی سیالۍ کې د جنوبي کوریا لوبغاړي ته ماتې ورکړه، مګر په دویمې سیالۍ کې له کاناډایي سیال څخه ماتې وخوړه او د برونزو میډالې وګټه. دغه راز محسن رضایی په دویم وزن کې خپل امریکایي، کوریایي او آسترالیایي سیالانو ته ماتې ورکړې، خو له هنګري سیال څخه یې ماتې وخوړه او د سپینو زرو میډالې وګټه. په دریم وزن کې بیا بیژن صدرزاده په خپلې لومړۍ سیالۍ کې له کوریایي سیال څخه ماتې وخوړه او هیڅ میډالې ونه ګټه. همدارنګه حکمت الله زین په څلورم وزن کې ښه وځلید چې خپل عراقي او کاناډایي سیالان یې مات کړل، خو هغه بیا د کوریایي سیال پر وړاندې لوبه وبایلله. امید صحاق بل افغان تکواندو بازو چې په دې سیالیو کې یې د اتلولۍ چانسونه هم ډېر زیات و، خو ویل کېږي چې د لوبڅار د غلطو پریکړو پر اساس هغه د سرو زرو له میډال څخه بې برخې شو او کوریایي سیال ته یې لوبه وبایلله. په شپږم وطن کې رامش حسیني سیالي وکړه چې خپل لومړنی سیال چې د ګوام هیواد اړوند و په غټ توپیر یې ماته ورکړه، خو د آسټرالیاوي سیال پر وړاندې مات شو او د سپینو زرو میډالې وګټه. په اووم وزن کې بیا محمد اشرف شکران د افغانستان لپاره سیالي وکړه او خپل لومړني دوه سیالان یې مات کړل، خو په پایلوبه کې ماتې وخوړه او دویم مقام یې وګټه. په اتم وزن کې علي اکبر امیری سیالۍ وکړه. هغه د باکو هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړه، خو په نیمه پایلوبه کې له خپل ازبکستاني سیال څخه ماتې وخوړه او د سپینو زرو میډالې وګټه. د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې د جنوبي کوریا په موجو ښار کې پیل شوې وې، د تکواندو 260 لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغانستان لوبغاړو پکې دوه د سپینو زرو او دوه د برونزو میډالونه وګټل. ویل کېږي چې تر څو ورځو پورې به د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د جنوبي کوریا چون ښار ته لاړه شي او هلته به د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې پخوانی لوبډل مشر انضمام الحق یو وار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. یاد بورډ د اګست په اوومه نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی انضمام به خپله دنده د راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته د لوبډلو له ټاکلو پیل کړي. نوموړي تر ټاکل کېدو وروسته ویلي دي ورسپارل شوې دنده خورا ستونزمنه ده او هڅه به وکړي چې په دې لنډ او تنګ وخت کې تر ټولو پیاوړي لوبغاړي د پاکستان ملي لوبډلې ته وټاکي. ټاکل شوي چې افغانستان او پاکستان هم په روانې میاشت درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. انضمام الحق تر دې وړاندې هم د پاکستان د ملي لوبډلې د روزونکو غوراوي کمیټې د مشر دندې ترسره کړي دي. باید وویل شي چې ښاغلی انضمام په 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه هم دنده ترسره کړې ده. استرالیا را روان نړیوال جام ته خپل ابتدایي 13 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اعلان شوی لوبډله به تر نړیوال جام پورې په بیلابیلو لوبلړیو کې سیالۍ وکړي او غوره 15 کسان به نړیوال جام ته ولیږي. استرالیا د کرکټ په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه ده چې تر ټولو هیوادونو یې زیات نړیوال جامونه ګټلي دي. په اعلان شوي لوبډله کې ډیوډ وارنر، سټیو سمیت، شان ایبټ، اشتن اگر، الیکس کیری، نتن ایلز، کیمرن گرین، ایرن ہارڈی، جاش ہزلیوڈ، ٹریویس ہٹ، جاش اینگلس، مچل مارش، گلین میکسویل، تنویر سنگا، مچل سٹارک او ادم زمپا شامل دی. دغراس پاٹ کمنز با پدی نړیوال جام کې د استرالیا د لوبډل مشر په توګه دند تر سره کوي. یا د لوبډل با پراتون کې میاشتو کې لومړی له سویلي افریقا او بیا له هندستان سره د شلوریزو یو ورځنی او سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. باید وویل شي چې استرالیا روان کال په لومړي ځل د ټیسټ اتلولیو پیلو به هم وګټله او انګلستان سره یې اشیز ټیسټ سیالیو لوبلړۍ 2-2 برابر کړه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د اگست په اتمه نیټه د کولمبیا او فرانسې په بریا سره پای ته ورسېدې. د یاد پړاو په وروستۍ ورځ لومړۍ سیالي د کولمبیا او جمیکا ترمنځ و چې 1-0 پر وړاندې کولمبیا وګټله. دغه راز دویمه سیالي به د فرانسې او مراکش ترمنځ و چې 3-0 پر وړاندې د فرانسې په بری سره تمامه شوه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل پړاو لوبډلې هم معلومې شوې چې یاد سیالۍ به د اگست په 11 نیټه پیل شي. د کوارټر فاینل په پړاو کې به هسپانیا د نیدرلینڈ، جاپان د سویډن، آسٹریلیا د فرانسې او انگلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د لوبو له میدانه اونیزه سپورتي خپرونه اورئ. اوس د خپرونې دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د اعلان شوي ملي لوبډلې په سریلانکا کې د سیالۍ او نورو مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واورئ. ښاغلی احمد زید، د پاکستان پر وړاندې د افغانستان په اعلان شوي لوبډله مو نظر څه دی؟
د پاکستان په خلاف باندې لوبډله تقریبا متوازنه او منظمه ښکاري. کسپین بالنگ گورو، فاسٹ بالنگ گورو او بیٹنگ آرڈر گورو دی سلیکشن له بنیاد نه سیدا متوازن ښکاری، خو که تخنیکی لحاظ باندې به موږ وګورو لوبډلې په تیاری کې ډیر کارونه دي چې هغه باید تر سره سوي وای او په هغه باندې کار سوی وای. نو داسې ښه تیاری ماته نه ښکاري چې سوی ده. نور لوبډله سیدا د انتخاب په اړخ کې وګورو، فاسټ بالنگ برخه پوره ده، د بیټنګ برخه پراده، د سپین بولینګ برخه پراده، تخنیکی ستونزې بلري.
د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې په ورسته لوبلړیو کې معلومه شو چې افغان لوبډله په میډل آرډر کې لږه ستونزه لري. رحمت شاه، حشمت شهیدی او نجیب الله زدران هغه لوبغاړي دي چې ډیره وخت خپل پرفورمنس نه کوي. کرکټ بورډ ته څه کول پکار دي چې دغه ستونزه حل کړي؟
او بالکل، مونږ بار بار دا یو خبره کوو چې مونږ تیاری د لوبډله سي نه د سوې غم دغه زوینه دي چې مونږ لوبډله تقریبا ډیره زیاته نورو ټیمونو بالرانو ته دمونږ بیټسمینان معلوم سوي دي چې کوم ځکه خامیانې ډېرې دي او ماته نه ښکاري چې په خامیانو د ډېر زیات کار سوی وي چې دمونږ بیټسمینان هغه ځکه ټارګټ نه سي. که دمونږ اوپنران دي هم ټارګټ دي، که دمونږ میډل آرډر بیټسمینان دي هم ټارګټ دي، او مونږ ته به مخالف ټیمونه اوس ډېر منظم پلان سره راځي او دمونږ لوبډله سیدا اوس په اسانۍ باندې ټارګټ کېدی سي. دمونږ بیټسمینان د نورو دنیا د فاسټ بالر لپاره به اوس ډېر زیات مشکل نه ایسي او ټیک. نو په دغه ځایانو کې کار په کار و او ډېر محنت په کار و چې په دغه خامیانو باندې کار وسي، اول بیټسمینان پې آؤټ نه سي او هغه ځکه خپلو خامیانې سي دي په سترینت یا په قوي نقطو باندې بدل کړي. ماته نه ښکاري چې په دې شیانو کار وسي.
د روزونکي په توګه ووایاست چې د یادو لوبغاړو ځایناستي اوس په افغانستان کې شته؟
بالکل، ځایناستي د لوبغاړو شته. زمونږ د افغانستان د کرکټ خو یو دغه خوشخبری او کوو یو د منګ خوش قسمتیم دا د سیمنګ ډیر با استعداد لوبغاړي لرو. نو نیمنګ په کورنی کرکټ کې د سی لوبغاړي ستاسو د منګ د ملي ټیم د هر یو ډیزایناستي کېدای سي او خت تکړه لوبغاړي ستاسو د منګ روان نسل په ډیر تخنیکی سمره تخنیکی مسائل دی په دې باندې سنبال ده او په تکتیکی مسائل باندې سنبال ده. په کرکټ باندې ډیر زیات پویږي او که هر اکیډمي ته لاړ شي په سلګونو لوبغاړي چې دي سهار نه تر ماښامه پورې دی پروفیشنل یو مسلکی کرکټ په توګه کرکټر په توګه باندې خپل کرکټ کوي، په مسلکی توګه باندې کوچز دي، روزونکي وسکارو سره کوي. سیدا شیان پخوانیو په افغانستان کې نو بالکل دی موږ افغانستان د کرکټ آئنده ډیر روښانه ده. د هر یو یعنی اے ټو زیډ څومره نیشنل ټیم د ټولو ځایناستي شته.
د پاکستان پر وړاندې څه ډول ستراتیژي جوړول پکار دي؟
کو ګورو ستراتیژي جوړول سیدی اسانه کار ده، سم مشکل کار نه ده. مونږ کولای شو سی وینینګ ستراتیژي جوړ کړو. په دې کې د بیټسمنان د هر بیټسمن رول معلوم کو، کوم بیټسمن به په یو لسکسیز لوبډاله کې څه رول لري. او خپل رول به څنګه ترسره کوي. دې ته مونږ یو وینینګ سټریټجی جوړولای شو. ټول ټیم ته باس بالینګ ټیم جوړوي شو، سپن بالینګ ټیم جوړوي شو، د پاکستان دی ټیم بیٹسمینان هم مونږ ټارګټ کولای شو، اته په فیلډ پلیسینګ باندې ډیر کار کولای شو. خو دی وینینګ سټریټجی دی جوړولو سره سره دی وینینګ سټریټجی دی عملی کولو برخه سیده ډیره زیاته مهمه ده. د مثال په ډول باندې کې چې ته مونږه پاکستانی بیټسمینان یا یو بیټسمین چې ته ټارګټ کوی په کوم ځکه د سوځيږي او کیږي، نو هغه ځکه مونږ ته په کار دي چې بال وکړو. نو کاغه ټارګټ بالینګ مونږ نسو کولای، هغه ځکه بال نسو غورځولای، نو دا د مونږ د پاره بیا مشکلېږي د بیټسمین اوټول. نو همدې سکه مونږه یو دیو بال راوند ته ستراتیژي جوړ کوو چې هغه ستراتیژي مونږ په ګراوند کې عملی کولای نسو، نو بیا موږ د پاره مشکل ده. وینینګ سټریټجی جوړول اولی جوړول ډیر زیات ضروری دی. له جوړول نو وروسته بیا دې عملی کول یو لویه برخه ده. سیده عملی کول په برخه کې موږ امکان ولري چې ناکام شو، ځکه چې موږ دغه د عملی کول لپاره باید موږ ډیر ټایم ولرو او لوبغاړي تیار کړو. هغه وینینګ سټریټجی باید ډیر مخکې تیار شي، هغه په کمپونو کې تیار شي، هغه باندې کار وشي، ټارګټ پریکټس وشي، سناریو ټارګټ پریکټسز باید ډیر زیات وشي. هغه شیان دلته نه کیږي په افغانستان کې. بدبختانه په افغانستان کې صرف هر لوبغاړی لګیای دي ځان په تیاری باندې کار کوي. د مونږه لوی بدبختی دا ده چې لوبغاړی سدي دي ځان په تیاری لګیا دي او ځان جوړي د بل مخالف ټیم ټارګټ کول او یو ته ستراتیژي جوړول او لوګونه میچونه ګټلو ته تیاری کول، په دې ش باندې په افغانستان کې کار نه د سوي او نه ما لوصلې دلې. تر څو پورې سدا کار مونږ ونکو، مونږ غټ ټیمونه نسو وهلای او میچونه مشکلي دي.
دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په سریلانکا کې د بل لوبډلې قربتوب کوي. دا به څومره غیزمن کار وي؟
بالکل، سریلانکا کې یو بل ټیم ملم کول او دغه قربتوب کول به فائدہ صرف مونږ ته داو کې چې مونږ چې سپین بولینګ سیدا چې څومره مشهور ده او سپین بولینګ هم خو سی، نو سپین بولینګ یې د مونږ د نورو ټیمونو لپاره سردردای ده. که سپین بولینګ مونږ ته خو بولینګ کوي او ډیر چانس تا چې په سریلانکا کې د مونږ سپینران خو وځلیږي، نو دا یو چانس مونږ لرو چې مونږ په دیو ځای کې ډیر خو وځلیږو. نور زینا ماته د سی بیټینګ او فاست بولینګ د سی نخکاری سه ډیر به مونږ په دې برخه کې وځلی.
پاکستان هم د لوبلړۍ ته خپل تر ټولو پیاوړي لوبډله لیږي. دا ځل به سره مقابله څنګه وي؟
بالکل، یو د دې لوبو د تیر سیریس مونږ کوم ګټلې و، خو پاکستان سي د مونږ تخپل ډیر ځوان لوبډله را لګلې و. د پیره بده خپل مکمل ټیم را لګي او با تجربه لوبغاړي را لګي او دا فارمټ سي د 500 فارمټ ده. په 500 فارمټ کې سي د مونږ ډیر زیات په خنخ کارو. نو کوم خپل تاریخ وګورو د کرکټ 1500 کې مونږ ډیر زیات نه یو ځلې دي لکه څنګه چې پکار ده. مونږ یو ویشا کپ سدا دی ای پی ایل نروس کوم ویشا کپ سوي و، هغه کې ټیم ډیر خزلې دلې او لغه نروس ته به مونږ ټیم سدا په ون ډی کرکټ کې دومره خنه ده زلې دلې. خو تا مې د کرکټ تر کوي سو پاکستان ډیر ایکسپیرینس ټیم ده، پاکستان با تجربه ټیم ده، په یو ورځنی لوبو کې د مونږ ټیم نه ډیر خر.
د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې کې سلیم ساپه وفادار مومن چې د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ولو بول شول، پوره چمتو نخ کاریدل او دوی ډیر وخت له کرکټ وروسته هم و. فکر کوي چې د لوبډلو ته یا د سیالیو ته هغه لوبغاړي مناسب دي؟
او سلیم ساپه او وفادار مومن سي دي دغه د بیټسمن دی اوټول مهارتونه له دوی سره نسته، ځکه دوی خو ټارګټ نسی وستای او د ټارګټ کې بول نسی کوي. دوی سره دی ویریشنز هم ډیر زیات کمای ده او دوی سره سیدا سوینګ بولینګ هم نسی کولای لکه څنګه چې پاره کیږي او څنګه چې عظمت کولای شي. بالکل، دوی دوه ټیم کې چول سی بي دي د بډي ورلد کپ د پاره او دوی ته پکار دي چې د ټیم سره وساتي. په دوی باندې زیات ټراست دی لوبول نه د پکار، دوی د ټیم سره وي تر څو پر دوی له ټیم سره او له د ماحول سره او له هټو میچونو له ماحول سره او د بیټسمن د اوټولو په ستراتیژیزو په دیشانو په نت کې کار کوي. دا ښه خبره ده، خو زما په خیال باندې عظمت باندې نوی بال کول سي دي منګ ویره وو. عظمت سي د دواړه سوینګ ډیر ښه کوي، له ډیر پیس سره کوي، غالک نمنګ ته फायदा اخستل دي. پاروکی سره په نیو بال باندې عظمت بالینګ وکي نو دا به ډیر اغیزمن وي. او نور دا دو کسان چې کوم دي د دوی نه مات عبدالرحمن ډیر ښکاری، نو دوی دواړه دی اوس وخت په بنچ باندې تیر کی تر څو پورې د ایشیا کپ د ورلد کپ لپاره دوی خپل ځانونه تیار کی. دومره فټم نه ښکاري او د دوی په لاین او لینت او په دې شانو کې هم ډیر زیاتې مسلې دي. نو اوسه پورې پر ریدم هم نه ده جوړ. دوی په نیټ کې کوم بالینګ کوي ډیر تیز کوي، چې کله میش ته سي دوی د پیس هم ډیر سلو سي، هر څه ډیر خراب سي. وجه دا ده چې دوی میچ پریکټس هم نشته، دوی د وخت پورې ټیم سره وساتل سي.
په سریلانکا کې د ایمرجنګ سیالیو پر مهال ابراهیم عبدالرحیمزي ښه توپ اچونه وکړه. ښکاري چې په سیم کنډیشن کې ښه توپ اچونه کولی شي، دې لوبلړۍ ته نو په کار.
بالکل، ابراهیم عبدالرحیمزي سدا د ښه یو ښه استعداد ده. زه منم تر ډیره وخته د ښه ځلیږي فرسټ کلاس کې، لیستي کې، شپږیزه کې، د ټولو کې ښه ځلیږي. خو څه ځایونه دي، انټرنیشنل کرکټ سدا یو بیل لیول ده، لدې لوبونه لیول جگ ده. نو دته ټایم په کار ده چې غلی ول ته یا ځان تیار کی، یا غلی ول کې دای لوب یو کی، او څه شیان چې دي د تکار په کار ده، لکه د پسپرینټ باندې کار په کار ده. کریس اټیکس د دې ډیر ما تاسو ښکاری باز دې د سلیکټ تخنیکی مسایل لیس په دې باندې د کار وکي، نو دای بنور هم د انټرنیشنل لیول لپاره یو پیاوړی فاست بولر سی. نور په استعداد کې هیڅ شک نشته، او سیمي کنډیشن د لپاره خو ډیر زیات ضروری ده. بال سوینګ کول کې خو مهارت لري، ان سوینګ ډیر ښه کوي. په کار ده چې د الګ په هر ځای کې وساتل سي، نور ذاتي ځای نه سي، او کرکټ کولو چانس ورکول سي.
د دې لوبلړۍ په تړاو مو نظر څه دی چې د کومې لوبډلې د بریا چانس ډیر دی؟
بالکل، که یو شي ته موږ وګورو، که چېرته موږ سپین بولینګ او فیلډینګ ډیر ښه کیږي، نو د موږ چانسز بیا ډیر دي چې پاکستان له 240 لنزو پورې وسوځو. بیا د موږ ټیم د دې قابل ده چې 240 یا 240 تنه کم رنزونه سي دي چیس کړي. که چېرته موږ یو ټیم موږ نه 200 او 200 کوي، بیا چیس کول د موږ لپاره ډیر سخت دي، ځکه د موږ میډل آرډر بیټسمینان سي دي، د موږ درې بیټسمینان سي دي سل باله تقریبا په شریکه باندې ډاټس راولي تر ډیره وخت نه. که خو میچونو ته وګورو، نو سل باله موږ درې بیټسمینان سي دي ډاټ کوي، نو په هغه صورت کې بیا موږ ته 200 رنز چیس کول سي دي ډیر سخت سي. او نن سبا په ونډه کرکټ کې یو د سي ټیم نسته سي هغه تر 200 او 200 رنزونه کم رنزونه وکي. موږ یو صورت کې چانسز لرو، او امیل لخپل سپین بادران نو امیل لرم سي په سریلانکا کې به خزلېږي.
هغه کوم مهم بدلون دی چې ته غواړې باید افغان لوبډله کې راشي؟
بالکل، د افغانستان ټیم تاسو کوم کوچینګ سټاف ده، دا خو باید ټول تغیر سي. دا ډیر مهم زیات بدلون ده، ځکه چې د ټیم په تیاری کې هیڅ رول د ما په خیال باندې نه ادا کوي. ټیم هیڅ تیار نشه، ځکه ټارګیټ تیار بالکل نشه. خو هم دا خبره سوې ده که څوک په شارټ پیچ اوټیږي، او سم شارټ پیچ اوټیږي، که د چا سټرایک روټیشن مشکل دي، او سم سټرایک روټیشن مشکلات لري، که د چا فټنس مشکل دي، او سم د فټنس مشکل لري. نو اول خو کوچینګ سټاف او دا د روزنه برخه او دا ټول او دا ټرینران دا باید تغیر او تبدیل سي. بل څه د میډل آرډر کې از کوم کیسه موږ ګوربز او ټیګي ولغنه روسته موږ کوم سره کوم لوب کیږي. په دې ځای کې یو بیټسمن په کار ده چې د درې لوبغاړي سي یو قسم لوب کوي، تقریبا ډیر ډیفنسیو لوب کوي. د دې منس کې یو ال راونډر لوبول په کار دي، تر څو پورې موږ د رنزونو په چیس کولو کې او د رنزونو په کولو کې څه مشکل ونه لرو. پراپر بیټینګ آرډر لوبول په کار دي، ته 15 بیټسمنانو پورې پراپر بیټسمنان سي دي لوبول په کار دي. ډیر زیاته تکیه سي ده په بولینګ نه دی کول، خاص کر په سپن بولینګ کول په کار. نو موږ په اړه برخه کې باید پیاوړي اوسېږو. او کوم جیو کې څنګه بل مهم شی سي دا عظمت. عظمت نه موږ هیڅ کار نه داخسته، عظمت نه باید ډیر زیات کار واخیستل سي. هم په نیو بال باندې ولو بول سي، بولینګ پی اوسې، او هم مخ کې چانس په بیټینګ کې ورکول سي، یا یو ځای ورته معلوم کی غته یو رول ورکی، یو ټارګیټ ورکی، چې هغه خپل ځان پوه سي. نو د موږ په ټیم کې فرق د بیټینګ او د بولینګ اوورال به ډیر فرق موږ محسوس کړو.
په اخره کې راته ووایا کومه مهمه مشوره افغان لوبډلې ته لري؟
بالکل، مشوره مې دا ده چې له بایلونو نه باید موږ ونډار شو، او هر سړی باید خپل ډاډه لوبو کې له خپل کومې قوي نکتې سي دي هغه باید بالکل استعمال کړي، او کوشش وکړي چې څه شی زده یې هغه په ګرون کې پریږدي. او لوبي نه روسته به درمان دونه کی سیمنګ به کش کې دا کړی وای کش کې دا کړی وای نو مطلب می دا ده چې یو سلولس پیسه د کوشش سره د ګرون ته کوش کله چې له ګرون راوځي او لوبي بایللی سي دای مطمئن وي سیاره ما یو سلولس پیسه د کوشش کړی وو لوبه کې ګټلو بایللسته نو خ ډاډه دی وکي موږ دوای ور سره دی او زبردست کرکټ دی وکي او بایلر نه ډاریږي ګټلو بایلل په لوبه کې ستا
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونې درنو مینوالو د دیونې خبرونه همدلته پای ته رسیږي لملتیامو مننه کوم
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال